د مازیګر 15 بجې شوریدن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمې زمو موضوعات رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهمه برخه درورو خبرونه له ګل آیاز او
د خیبر پختونخوا مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونو لګولې دي. افغان ولسمشر ملګرو ملتونو بخښنې نړیوال سازمان او امریکا په بلخ ولایت کې د یو مرستندوی ادارې د نه کارکونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده او امریکا وایي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نه میاشتو کې په هوایي بمبارۍ کې تر لسو زرو زیات اورپکي وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا له صوبایي حکومت نه د مستحفي کېدو غوښتنه کړې ده. نن په بلور هاوس پیښور کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري یې اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل
چرکور څوکیدار وی چې غلا شوی دا هغه څوکیدار بیا دا وی ما کړی دا او هغه څوکیدار د لاندې بزه بیا الیکشن لزم کشتار کور نه تا څوکیدار پخپل کینه او غلو کی بیا به تو اوسه ته ځان له څوکیله کنه بدلې به مونږ دا وایو چې د بدلیاتو انتخابات شوی دی. عمران خان وی چې پدې کې داندلی شوی داندې پکار دادی چې دونه غیرت او پختو د صوبې حکومت په ځان کې پیدا کیږي چې څنګه ما داندلی کړی دا لہذا ما کورسه پرې خورا
دا او د عوامي نشتل پارټي مشر اسفندیار ولی خان چې مشال اډیو سره ځانګړي خبرې کولې. د خبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د دیشم په بلدیتی ټاکنو کې د درغلي او تورونه لګولې دي. تیر ورځ په خبر کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند په خلاص زړه په بلدیتی انتخاباتو کې درغلې کړې دي. په پیښور پرسر کې د بیا د عوامي جمهوری اتحاد مشر او صوبایي وزیر شارام خان ترکی خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې الیکشن کمیشن له پکار ده چې د دغو درغلیو نوټس واخلي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ ویلي دي که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلي کړې ده نو بیا د ټاکنو کولو ته تیار دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن یو مقامی عدالت د یو صوبایي وزیر علي امین ګنداپور ضمانت خوشی کړی دی. له ډیر اسماعیل خان څخه د مشال اډیو خبریال وایي چې په صوبایي وزیر علي امین ګنداپور د مې دیشتمې نیټه بلدیتي انتخاباتو کې د ګډوډي او د بیلټ بکسونو د پټولو تورونه وو خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. مقامی پولیسو پرون علي امین ګنداپور گرفتار کړی وو. صوبایي وزیر نن عدالت ته وړاندې کړ شو او په ضمانت خوشی شو. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب عذب اپریشن کې یې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اوس په خاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایانو وخت راغلی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان میجر جنرال آسم باجوا سلیم باجوا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې یوې دستورې ته د وینا پر مهال جنرال راحیل شریف ویل چې د هیواد دښمنان په ملک دننه د ترهګرو مرستې کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي خو دښمن بچرې هم خپلو مقصدونو ته پرې نږدي. د کشمیر د شخړې په حقله د جنرال راحیل شریف وینا وه چې باید دا شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو په رڼا کې حل کړل شي. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د امریکا سفارت وایي پیپل ان نید د موسسې هدف دا دی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت دغه وژل شوو کسانو کورنیو او همکارانو ته د ډاډګیرنې مراتب څرګند کړل. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. دغه پیښه چې تر اوسه یې ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نن مشال راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبته رویه ترلاسه کړې او ورته ویلي دي چې د راستنیدنې د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به با د دغه هیواد مهاجرینو موده وغځوي. نوموړي ویل چې دوی به په دې اړه یو درې اړخیزه ناسته هم ولري. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 کال تر پایه د اوسېدو اسناد لري. چارواکي وای نن سهار په لوګر او فریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په ډلهیز حملو کې دیالستنه وژل شوې دي. په لوګر کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر مشال اړتوي چې نن سهار 4 بجې وسلوالو طالبانو په خرص او برکی برک ولسوالیو کې د ملي اردو پر پوسټو حمله کړې چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری او اته وسلوال طالبان وژل شوې دي. په همدې حال کې د فریاب د سبسپوش ولسوالۍ امنیت قمندان مشال اړتوي چې طالبانو نن سهار په بای مغلی سیمه کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټه حمله کړې. په دې حمله کې دوه پولیس والا او دوه وسلوال وژل شوي دي. تر اوسه په د دې پیښې په اړه وسلوال طالبانو سره ندي ویلي. تاسې مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10 زرو زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوې دي. بلینکین په پیرس کې نن اتحادي ملګرو سره ملاقات وروسته فرانس انټر راډیو سره په مرکه کې ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنګیالو پر ضد عملیاتو کې ډېر پرمختګ شوی دی، خو اوس هم دغه ډله ډېره قوي ده او د بریدونو توان لري. بلینکین ویل چې د دې کمپاین په پیل کې دا خبره کړې وه چې په دې کې به وخت لګي. نوموړي زیاته کړه چې د دریو کالو پلان کې په پام کې وو او په دې کې 9 میاشتې تیرې شوې دي. وروستۍ خبر، یورپین پارلمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین 9 اتیا او سیاستوالو له داخېدو نه د منع کولو په جواب کې د روسیې چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپین پارلمنت مشر مارټین شولز تیره ورځ دغه اقدامات اعلان کړ او ویل چې روسیې چارواکو پر خپلو پریکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمهوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال احمد الله نه دا موسم حال او دا کرنسی به یو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 156 روپۍ 50 پیسې او 156 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 اویا پیسې او 1 روپۍ 3 اویا پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د شویو بدنظمۍ او پړه د صوبې پر حکومت اچولې او ترې غوښتي چې استعفا ورکړي.
پکار دادی چې دونه غیرت او پختو دا صوبای حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړی دا لہذا ما فرصه پرې خوړه.
هم د خیبر پختونخوا په ائتلافي حکومت کې شامل د جماعت اسلامي صوبای مشر پروفیسر ابراهیم هم په شوې بلدیاتي ټاکنو کې پر تحریک انصاف ګوند د درغلې او تور نه لګوي.
دا هغوی کارکنانو ډېر ناوړه کاري کړی دی. دا کارونه هغوی کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی لپاره استعمال شوی دی.
او د بلوچستان سیاسي ګوندونو مشران وایي دغه صوبې په مستونګ سیمه کې د یو شمېر پښتنو د وژلو هدف پښتانه او بلوچستان یو له بل سره په جګړه اخته کول وو چې د دوی په خبره دغه سازش یې ناکامه کړ.
حکمت تدبر ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنی رپورټ. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ نن چهارشنبه په پیښور کې د یاد ګوند د غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه ولګول او په دغه ترڅ کې همداراز وغوښتل چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکۍ لپاره د لنوي سره ټاکنې وشي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي سوکو او د بلدیاتي سوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده کوم هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې مواری به پچا راځي، د دې مواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښ کسان وفات شوي دي، د دې مواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما داندلی کړې ده لہذا ما کورسه پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړي نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړي وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مرکه ورکوم، زه د قوم مشکور یم چې په ان پی اې دونه اعتماد وکړو، سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړې ده، سره راغې ټګي هم دا دونو کړو، سوچو که به ټګي وي چې موږ به سلوبې کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شوه په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی تش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواهی تش د حزب اختلاف جماعتونه نه کوي، گواهی د پی ټی آی خپل کارکنان کوي، گواهی د پی ټی آی خپل مشر خپل لیډر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب دا دلیل او دا ډیمانډ چې چا دندلی کړی دی مستعفي شي، لکه د نواز شریف صاحب نه بره استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دې ولې مستعفي نه شي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینډ فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند تر څنګ پرون په صوبایي حکومت کې د شریک ګوندونو مشرانو هم وویل چې د جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد مشرانو وویل چې دغه ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې شوې دي. دوی غوښتنه وکړه چې بیا د انتخابات وکړل شي. تفصیل اورو له پېښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم د نه پورس پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دیرشمۍ په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخار، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي، چرته چې د ټګې او درغلې تورونه لګول شوي دي.
دا هغوی کارکنانو ډېر ناوړې کاری کړې دي. هغې په ځای د دې چې ولس له دا حق ورکړی وي چې هغې په آزادانه رایې د ټاکنې کړې وي، هغې په هغې باندې په مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکې په پېښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې صوابۍ ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې د هغوی ګوند به د دیرشم مئی ټاکنو کې د درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي، خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي، دا ریزلټ کله دم قرار کی چې کوم ځای کې داندلی شوې ده، ری پولنګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کې ریګنګ کېدل پاغې باندې قانوني کاروایی کېدل دا الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پېښور کې د جماعت اسلامي ضلعي امیر صابر حسین اوان دا پېښور په ټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دی چې په ټاکنو کې د ټګې او درغلې لپاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې وه. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې ته پام اکڑی
زب دے باندے افسوس وائما چی صوبائی حکومت دا صوبے پولیس دا خپل جرم دا پر استعمال کرے دے پاکستان تحریک انصاف دا کار نو پکار خدا کاروں آگے کرے دے چی پولیس بڑی روزائن کر آگے دا پر استعمال شوئے دے
دا یا دا ونے دا چی دیر شب مہی نپاس پا پیخور او دا صوبے پنورو برخو کے دا سیاسی گندنو او آزاد امیدوارانو لعلخا پا مقامی حکومتنو کی دا ٹگے او دا درغلے خلاف احتجاجونا روان دی او دا غختن کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د هیواد الیکشن کمیشن ګڼي چې د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوي دي، نو دی او ګوند یې حاضر دي چې په ټولو صوبه کې دوباره ټاکنې وکړي. د چارو پوهان بیا وایي عمران خان چې د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې پر مسلم لیگ نون ګوند د درغلیو تورونه پورې کړي دي، اوس چې نور ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د ده پر حکومت ورته تورونه لګوي نو نوموړي سیاسي بیان بازیو ته مخه کړې ده. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د نهې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان وینا وه چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو.
موږ دوباره د انتخاباتو لپاره تیار یو او د پوز په نگرانی کې دی وشي.
د عمران خان په دې وړاندیز په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
دا د مجبورۍ بیان دی او د مجبورۍ بیان په دې دی چې یو خود په خپل باندې او فراډ او دې خلاف یو اوږد سیاسي تحریک چلولی دی، چونکه اوس الزام لګي نو دا خلکو د خولې بندولو لپاره دا د دوی لپاره سیاسي طور ضروري ده چې دوی دا خبره وکړي. دویمه رخ یې دا ده چې هغه الزامات هغه یوازې د دې مخالفو پارټیانو نه لګي، بلکې د ده دواړه پارټنرز دي هغوی دواړه پرې هم دا الزام لګي. نو د دې د وجې نه د دې طرف نه چې دا آفر راځي دا په دغه کانټکس کې دی.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو په ټوله صوبہ کې بیا د سره انتخابات کول ګران ده.
کوم غیر جانبدار مبشرین دی هغه هم د دندې طرف ته اشاره کوي، مثلا فاصل چې دین واغې خپل رپورٹ کې دا ویلي چې شپږ ویش فیصد دندې شوی ده، چې په یو انتخابات کې دندې پنځه ویش فیصد نه کوي. نو تاسو خپل اندازه لګولای شئ چې هغه دندې څومره لوی پیمانه باندې ده. دویم سوال دا دی چې آیا انتخابات به دوباره وشي او کنه؟ نو په خیر باندې دوباره انتخابات کو ممکن نه ښکاري، ځکه چې انتخابات کول آسان کار نه دی. البته په کومو حلقو
دیا دون دا چې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی گندونو، جماعت اسلامی او عوامی جمہوریہ اتحاد په شمول نور سیاسی گندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګوي او غوښتنه کوي چې په صوبه کې دی بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په بنو کرکو لکی مروت ضلعو کې تر بلدیاتي ټاکنو وروسته ځینې غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي، خو ډېرې لا هم پاتې دي. په دې سیمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازعه ګرځول شوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخ ته نه راځي او وخت په وخت بدلیږي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
په بنو کې ټول یو کم پنځوس یونین کونسلو کې به یو کم پنځوس ذیلي او یو کم پنځوس تحصیل کونسلران منتخب کیږي. مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله، پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه ترلاسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د دوه سلویخ یونین کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې په ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فی ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف ګوند په دویم نمبر دی، یعنی جمعیت علما اسلام فی ډله نونس، پاکستان تحریک انصاف دولس، آزاد و پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو، عوامی نېشنل ګوند دوا او پاکستان پیپلز ګوند یو سیټ ترلاسه کړي. دغه شان بنو کې په یو کم پنځوس یونین کونسلو کې د سلویخ تحصیل کونسلو نتایج مخې ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی. د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوی دی او بنو کې د بلدیاتی انتخاباتو تر سره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخې ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي. دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو څوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیډل اتلس، پاکستان تحریک انصاف سلور، پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو دوه څوکۍ ګټلې دي. د ټول ټاکنو عملې تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلي او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخې ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي ښودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، که څه هم د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري نتایج به پر 8 جون اعلانېږي، خو غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپلې کامیابۍ لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمیر زنانه هم دي او دوی خوشحاله دي چې د کوم مقصد لپاره ووټونه اغستې دي هغه به ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان په دغه اړه اسلام آباد رپورټ راکوي.
صدف افتخار چې د چارسدې ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوی ده. وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته ودرېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې راویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلی کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلی کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی دی، نه دا چا بهم ګمان کې راځي. بل چې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیمه پاتې کیږي په کورونو کې، هغې لپاره د دستکاری سینٹر جوړول چې هغه پاغه کینی او خپل هنر مظاهره هغه کولی شي، مطلب چې هغه کم ابیلیټیز پاغه کیدی چې هغه ابیلیټیز هغه خولی شي.
د کوزیر میدان سره تعلق لرونکي شما قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی او ویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکه دلته کې حالات داسې و چې لکه خل خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورځي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هېڅ هم نشو کولی. خو بیا ښځه زما سره خپل قانون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاص کر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړ کړی شوی د قائمه کمیټې غړي راج طریفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره چې به سالانه ترقیاتی پروګرام وي نو دا به مونږ ضلعو ته ورکو او دا به هم دغه خلک استعمالوي کم چې په مقامي انتخاباتو کې کامیاب شوي دي. نو د مقامي انتخابات دا منتخب غړي به ترقیاتی کارونه کوي. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخاباتو کې سده پاسه په 6500 سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي رهدارۍ د مخالفت پر خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت له پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي، چې دوی په وینا دغه یو متنازعه سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. له اسلام آباد بیا هم د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو او قومي سلامتي مشیر سرتاج عزیز د هند خارجه وزیر سشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقی لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خیز تعلقاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خیز تعلقات کې مداخلت نه کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د راهدارۍ سره معاشي ترقی او د غونډې منطقې د ولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي دا د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند د انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکراتو د لارې هواره کړي. واضح دي وي د هند خارجه چارو وزیر سشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهدارۍ اعتراض دی، او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوی وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې به لوی سړکونه، ریلوې نظام، کارخانې او د تیلو د ګیس د پیپونو یو لوی جال خپریږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي پر دې سربېره چې هغلته په وار وار د کامونو یو له بل سره جنګولو هڅې شوې دي، خو بیا هم د کامونو په حیث د پښتانو او بلوچستانو ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وایي په بلوچ میشته سیمه مستون کې د پښتانو د وژلو وروستۍ پیښه هم ښایي د دې کامونو د جنګولو یو سازش وي، چې دوی په وینا سیاسي مشرانو دغه سازش مخه نیولې ده. مریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو کامونو یعنی بلوڅ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نشته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو کامونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوڅ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي.
اویا او د اچا چې کوم اشاره وه په هغه کې هم دا کوشش و. بیا چې کله افغانستان کې د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست کب کې وجنګي، لیکن دا دوارې مرحلې ناکام شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي فرقواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکام شوه. وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوڅ کام ولکه ودرې دښمن خپل عزایم پراکي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي اومي ګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شي پریکړه کړې دي.
واقعتن نم پښتونخوا پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبرانو وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي عوامي نشر پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانې نشي ټولو صبح کې بیا داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښته وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګونا پښتنو وژل دلته د کامونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې د نن کوئی دی جګړه نه
وي. بلوچستان کې د پښتنو او بلوڅ ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستون پیخه د پښتنو او بلوڅ ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش و چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه ناکام کړ، او دا پیغام ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس پوهېدل دي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچستان ترمنځ نه یوازې جګړه نسته، بلکې یو له بل سره شي اړیکې لري.
د بلوڅو پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوڅ خپل په خبره پروت دی. بلوڅ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم وسایل شته، هغه پښتون د بل څوک وړلی نه شي. دغه سه بلوڅ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټی هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستون پېښه په کلکو ټکو غندلې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې. له ګلیاز نبا لن خبرونه اورو.
عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. نن په بلور هاوس پیښور کې د عوامي نشتل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشر یې اسفندیار ولی خان کوله. د غولي روسو اسفندیار ولی خان مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د نگران حکومت تر سوري لاندې دي بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د خیبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهور اتحاد د 10 مئی په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخاباتو کولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا په اړه اسماعیل خان کې نن یو مقامي عدالت یو صوبایي وزیر علي امین ګنټاپور چې په بلدیاتي انتخاباتو کې پرې د درغلي تورونه په ضمانت خوشې کړې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په ضرب اعظم آپریشن کې یې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اوس په خاګیو کې د ترهګرو پر ضد د کاروایو وخت راغلی دی. نوموړي دا خبره نن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې د یو دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو، امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې د 9 کارکونکو وژل کېدل په کلکو ټکو کې غندلې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په عراق او شام کې د 13 میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 3000 زیات د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورپکې وژل شوي دي.
لن خبرونه مولا ګلیا زو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې باندې د هند مخالفت په ښکاره مخې ته راغی. د کومې اظهار چې هندي وزیر خارجه د یو خبري کانفرنس دوران خپه ډاګه وکړو او وی ویل چې هند د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري سخت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ د هند وزیر اعظم هم د دې منصوبې مخالفت کړی دی، خو دا مخالفت بې ځایه دی ځکه چې سرنګ هندوستان له چین سره یا کوم ملک سره تجارت کوي، نو هم دغه رنګ پاکستان هم د خپل معیشت مضبوطولو لپاره هلې ځلې کوي، نو باید چې هند له دې منصوبې مخالفت نه کوي. ادارې زیاتوي چې د هندوستان د امریکا سره ښې اړیکې دي او اوس د هند وزیر اعظم د اسرائیلو دوره هم کوي، نو چې هند په دې هر څه کې آزاد دی نو پاکستان ته هم دا حق ترلاسه دی چې هغوی خپل اتحادیان ولټوي او ورسره تجارتي او دفاعي تعلقات جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د هند مشرواله لا د دې خبرې دراک پکار دی چې یو مضبوط او خوشحاله پاکستان د هند د بقا او سلامتی لپاره هم ډیر ضروری دی. په جنوبی ایشیا کې د امن لپاره د دواړو ملکونو مشرانو لبا ډیر په نزاکت او احتیاط فیصلې کول وی. نو باید چې دواړو ملکونو د یورپی یونین او خلیج تعاون کونسل مثالونه په وړاندې کېږدي او د روایتي سوچ نه رابهر شي. هم د دې سوچ په بدلون باندې د منطقه کې امن هم راتلی شي او ترقی هم کولی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک وس پڼخپل ادارې ذریعے پا بلدیاتی انتخاباتو کی پا بدنظمی لکلی او وی چی خیبر پختونخوا کی پا بلدیاتی انتخاباتو کی دا بد انتظامی ذمہ وار سوک دی الیکشن کمیشن او کسبئی حکومت دا ادری پا وینا چی دے لڑکی کسا ہم الیکشن کمیشن پا خیبر پختونخوا حکومت او حکومت پا الیکشن کمیشن تورن لگوی چی دوی دا بد انتظامی ذمہ وار دی خوکا حقیقت کی وقت شینو دوانا دا دی ذمہ وار دی او فافین ادارے ہم پخپل یو رپورٹ کی دا دی خبر ذکر کرے دے دریا آخر کی وی دا حکومت او الیکشن کمیشن لخوا پا یو بل دا تورن سلسلہ روان دا او الیکشن کمیشن وی چی دوی ورت تجویز ور کرے و چی مرحلہ وار دی انتخابات وکلل شی خو حکومت ور سر ون منلا چی لکبل دا صورتحال مختر راغے دریا وی اس تا دین حس نہ جوڑے گی پدی کی دوان ڈلی گرمی دی پکار دے چی اس پا متفق توگا دا دی مسئلے دا حل لپارا یو لار و ٹاکل شی زکی چی پاکستان او پا خاص توگا دا خیبر پختونخوا صوبہ لوڑان دے یوشمیر بحرانون سرا مختا او نور دا بحرانون دا زغم توان نلری
دا سیم حالات او دا نڑے مطبوعات
ڈپلومیٹ مجلې د افغانستان د روغ جوړ په بهیر کې د پاکستان د رول او ټایمز مجلې د سوریه یا شام جګړې ته د افغان او پاکستاني وګړو د لیکدول کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچا ووري. د ډیپلومیټ مجلې لیکنه وایي که څه هم پاکستان پلو د افغان حکومت په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون راغلی خو دواړه هیوادونه د خپل منځي بنیادي او تاریخي مسلو د حل په موخه باید یوه ستراتیژیک ډایلاګ پیل کړي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي او نظامی مشرتابه ورسته اړیکې تر هغه چې یو استراتیژیک ژورتیا او ښکارا اهداف ونه لري خای د تعلقاتو خکولو لپاره یوازې د سیمبولیکو خوځښتونو په توګه یاد کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په پروسه کې به پاکستان د یوې مهمې نقطې په توګه ووسی، د افغان طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرو ته د کینولو په نتیجه کې د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان د رول په یادولو کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. لیکن کاږي افغان حکومت باید د پښتنې ته جواب ووایي چې پاکستان ته د نږدې کېدلو او د هغه هیواد همکارۍ او ترلاسه کولو لپاره له کومو شیانو او پر کومه بیه تیریږي. دا هم چې افغان حکومت به پاکستان ته د یو لړ امتیازاتو ورکولو په بدل کې څه ترلاسه کړي. د لیکنې تر مخه سوله د دوو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې پر تفاهم لیکونو لاسلیک کولو نه راځي. دا کار د حکومتونو مضبوطې سیاسي ارادې او ژمنتیا ته اړتیا لري. بلخوا د ټایمز مجلې په یو لیکنه کې راغلي ایران د افغانستان او پاکستان شیعه رضاکارانو ته زرګونه ډالر ورکوي تر څو په سوریه یا شام کې د هغه هیواد دولسمشر بشر الاسد له ځواکونو سره ملګری شي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ویلي د سوریه جګړې ته د شیعه مسلک مسلمانانو د لیږلو په کار کې په کابل کې د ایران سفارت لاس لري. د شیعه مشر زیاته کړې د پاکستاني او شیعهګانو جلبولو لپاره بیا په هغه هیواد کې پر انټرنیټ پر اردو ژبه تبلیغات او سوریه ته د تګ لپاره یو تن ته $3,000 ورکول کیږي. په لیکنه کې د ځینو څېړنکارانو په حواله ویل شوي چې په سوریه کې دا مهال تر 5,000 پورې افغانان او پاکستانیان د ولسمشر اسد د ځواکونو په لیکو کې جنګیږي. د څېړنکارانو په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د وسلوالو استخدامول به د سیمې د امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف د عراق د هغه پلان ملاتړ وکړ چې هدف یې د ډلې د پرمختګ مخنیوی دی. دغه ائتلاف غړي پرون په داسې حال کې په پاریس کې جرګه شوي وو چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې د رمادي په ګډون یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
پاریس په غونډه کې د سوریه، ایران، روسیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون د شلو هیوادونو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د رویترز خبری آژانس په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې ائتلاف کې د شاملو هیوادونو د اتحاد سره سره داسې ښکارېده چې د عراق صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی چې بغداد له سنیانو سره د روغې جوړې په برخه کې پاتې راغلی دی. هغه همداراز وویل چې نړۍ په عراق کې پاتې راغلې او یادونه یې وکړه چې په ائتلاف کې د شاملو یو شمېر هیوادونو له خاورې ډېر خلک له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق ته داخلېږي. له غونډې وروسته عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
لم تؤسس فی العراق
لکه څنګه چې پوهیږي آی ایس یا د اسلامي دولت ډله په عراق کې نه ده زیږیدلې هغه په عراق کې نه بلکې په سوریه کې وده کړې هغه څه چې پیښ شوي د عراق وضعیت سره هیڅ ارتباط نه لري له دوی سره له عراق بهر عناصر بهرني جنګیالي مرسته کوي الیبادی تر دې مخکې د پاریس د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل دغه خبرې زموږ لپاره یو فرصت و چې د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې خپل اتحاد او کلک هوډ څرګند کړو خو هغه په دې تاکید وکړ چې په عراق کې پوځي ستراتیژي د سیاسي روغې جوړې له عملي کېدو سره تړلې ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړې دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې دي خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهاله هڅو ته اړتیا ده د رویټرز خبري اژانس په وینا د اسلامي دولت ډلې پر ضد لویدیځ او سیمه ییز ائتلاف په داسې حال کې د ګډې مبارزې په دوام ټینګار کوي چې په عراق کې د ننه ټول قومونه د دغه ډلې په وړاندې جګړه کې یو موټی نه دي د عراق د شمالي خود مختار کردستان سیمه چارواکو پر بغداد انتقاد کړی چې کردانو ته یې چې پیشمرګۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي د پاریس په غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې د کورنیو اختلافاتو یوه بله نښه هله په ډاګه شو چې د سنی قبایلو یوه پلان شوې غونډه په پاریس کې لغوه شوه د شیخ جمال الدهری په نوم د زوباد قوم یو مشر چې په پام کې و د پاریس په غونډه کې برخه واخلي وویل عبادی څه نشي کولی ځکه هغه د ایران لاسپوڅی دی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ امریکا د سه شنبه پر ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې له حوثی شیا یا غانو سره خبرې کړې دي دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان په هغه هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ لکه بل اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی دی چې باید داسې زمینه برابر شي چې هغه هیواد ته بشري مرستې ورسول شي تفصیل د فریبې ظاهر پر رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثی شیا یاغیانو سره خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماری حرف وایي د دغه هیواد یو لوړپوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د شکیلو لور لاستازو سره چې حوثی یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثی شیا یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیو کې ترسره شي تمه و چې د یمن د سولې خبرې د می میاشتې په 28مه نیټه وسی خو تر پیلې دوه یوازې څو ورځې د مخه دا نیټه لغوه شوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل شوي دي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی غوړي د دغې ستونزو شکل خواوی د ژنیو په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي د خبرې داس محل کېږي چې امریکایي خبریال کیسی کامس چې په یمن کې له حوثی شیا یاغیانو سره بندي وو خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه پر ورځ دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبريالانو ته د وینا پر مهال د عمان لمشر څخه مننه وکړه
یسرونی ان اشکر جلالتو
خوشیم چې د عمان لمشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشی کېدو په برخه کې مرسته کړې ده کیسی کامز د یو پوځي اډې پر وختون کې د عمان د ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم
وشکرن جزیلا لنا كل المواطنين العمانيين
متحده ایالاتو وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سیشن په پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکمون د حق غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اور بند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د می د 28 نیټې مذاکراتو د ځنډیدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یو ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر رسولو کې شته ځنډ باید لرې سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سیشن په پورز خبرداري ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوړ ځواکۍ سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له ښودلو یو ډډه کړې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شاید د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10 نیټه پیل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان ټول به شک چوپه
ډیره سخت
راغلي ډیره هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت چارواکو ویلي چې نن چهارشنبه به د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 30 مړي د سر صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د منګلو په درو کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف کې دي. نجیب الله لوخیل پر دغه موضوع رپورٹ را لیکلی دی.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا دیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت موساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبه ورځې راپو دې خوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبه ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې
موساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنان لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواري شوی دی. حتی بعضې ولسوالان نامنهاد ولسوالان او د هغو بعضې نامنهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړې دي. د مساخل د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د مساخل په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بند دي، په پښتون هم دزونه کیږي او ولته وسلوال مخالفین زک زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چرته په امازي نه پوسټ دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال دزونه کی په لارې کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخل کې په باز سیمه کې حتی د جنخل په مربطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو تر رسیدلې دي.
د مساخیر د ولسوالۍ قومي مشر حمیم انګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دوړو خوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل کچیر ځای اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اردوونکو، د امریکا فورن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د لیکوالې مدیحه افضل خان مقاله خپره کړې ده. دا لیکي سربیره پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی، بیا هم ژوند پکې په عادي توګه روان دی. خو لیکواله زیاتوي ریاست خلکو ته د امنیت، وینا، سوچ او فکر د حق ضمانت باید ورکړي، چې په ترڅ کې د دې په خبره دغه هیواد د پرمختګ پر لور رهي شي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې پاکستانی لیکواله مدیحه افضل خان لیکي چې که څه هم په پاکستان کې یوازې په تیرو څو هفتو کې اسماعیلیان، د حکومت فعالان سبیل محمود او وحید الرحمن وژل شوي او عادي خلک له ویرې سره مخامخ دي، خو بیا هم په مجموعي توګه د دې په وینا په دې هیواد کې خلک په بدو حالاتو کې د ژوند کولو صلاحیت لري. دا وایي پاکستانیانو خپل ځانونه له طرح سره بلد کړي دي او دا د یوې سروې حواله ورکوي چې یو سازمان کړی دا او د ریپورت نوم دی د ورلد هپیسټ ریپورت. په دې کې د هغو 1,350 هیوادونو جاج اخیستل شوی چې خلک پکې ډیر خوشاله دي. په دې ریپورت کې پاکستان پر 1 نمبر دی، یعنی تر نیمو هیوادونو زیات خوشاله دی. لیکوال وایي تر 1900 کال پورې پاکستانی ټولنه سیکولر وه، خو جنرال زیاولک په خپله واکمنۍ کې ټولنه د مذهبي توندلاریتوب پر لور رهي کړه. خو مدیحه افضل زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د یو سړي امریت نه دی، بلکې په درجنونو داسې وسلوالې ډلې دي چې هغه د خلکو د اظهار ازادي، کړنې او عقیدې کنټرولوي. د دې په خبره په پاکستان کې ورو ورو د وینا ازادي او د ټولنې ګڼ اړخیستوب له منځه ځي. لیکواله په امریکا کې میشته، خو وایي چې کله په دې وروستیو کې پاکستان ته ولاړه نو د یونیورسټي داسې ډیر زده کوونکي ولیدل چې د فرانسوي فلسفر روسو او امریکایي پوهاند نوم چومسکي د خبرو حواله ورکولې او دا پوښتنې راپورته کولې چې پاکستان باید څنګه یو ملک وي او ولې داسې وي. مدیا افضل د دې ستاینه کوي، خو زیاتوي باید د داسې بحثونو د جاري ساتلو لپاره ریاست هر شهري ته د امنیت او د دې ترڅنګ د سوچ، خبرو، عمل او عبادت کولو ضمانت او حق ورکړي. دا وایي کدا چې ونسي نو هیڅ قسمه اقتصادي راهداري او یا د سرمایه‌کاری نوري لوی لوی منصبي خوشحالي او ترقی نشي راوړلای.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې په زرګونو بېڅوکه ماشومان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره د پاکستان له شمالي برخو سره تعلق لري. دا چې دا ماشومان څه کارونه کوي، چرته اوسیږي او حکومت د دوی د خیر ښېګڼې لپاره څه کوي، په دې اړه ظفر کریمی دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
شپاده د کراچۍ ساحل سره نږدې د عبدالله شاه غازی د مزار په احاطه کې یوې څنډې ته یو شمېر ماشومان او ځوانان ناست دي. 18 کلن متی الله هم د دې کسانو له جملې څخه دی. متی الله د سواد دی. هغه او کاله مخکې کراچۍ ته راغلی. نوموړی د ورځې د ښار نورو برخو ته ځي، خوشپه خامخا د زیارت دې برخې ته راوړي. متی الله د ده څخه د کم عمره و اته ماشومانو یو ډول مشر دی.
عبدالله شاه غازی خو زمونږ کور دی. پری روټۍ میلاویږي، پری چرس میلاویږي، زینسوار کوم، چرس کوم، شراب کوم، گٹکے خرم، ایرونی یار می دی آغای پودرز کی خوزین است.
د خیریه اداری ایدی فاوندیشن د تخمینه د مخی پا کراچه کی د متی الله پا سیر د بیچو که ماشومان و شمیر د شلو زرو چخا زیاد ده، چی زیادتر یه د سرکونو پا غارو، د پولونو لانده، پا خالی ودانیو، ها د ورگاڑی د پتلو غارو تا شپیتی روی. د ایدی فاوندیشن ویان انور کازمی وایی د پاکستان په شمالي برخو کې د قدرتي افتونو او نامنۍ له وجې کراچۍ ته پراغولو بېڅوکه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د بېڅوکه ماشومانو لپاره لپاره د آزادۍ په نامه د یوې نادولتي ادارې چارواکی باچا حسین بیا د قدرتي افتونو ترڅنګ د دې ماشومانو د بې څوکه کېدنې لاملونه څه داسې بیانوي.
خاص کر د مدرسو د ظلم ستم ښکار شوي دي او د هغې نه راتښتېدلې دي. دېکې ډېر ماشومان داسې دي چې لکه مور پلار پرې توجه نه ورکوي، نو هغو د کور نه یو قسم لکه باغیان ورته ووایا چېرته نه ورته توجه ملاویږي، نو د هغو سره کنیکټ شي. او څه واړه داسې دي چې هغه د غربت د لاسه نه سبق لتلی شي نه څه د هغې کولی شي.
انور کاظمی وایي په دې ماشومانو کې په لږ شمېر کې ماشومان جنکۍ هم شامل دي. په دوی کې ځینې واړه واړه کارونه کوي خو زیاتره یې سوال ټولوي. خو باچا حسین وایي دا ماشومان په کم عمرۍ کې سوال ټولوي، خو چې کله یې عمر د 15 کلونو څخه زیات شي نو بیا د دوی څخه یو شمېر ماشومان د جرمونو لور ته ځي.
لکه غلاګانې کوي، جیبونه وهي، تر دې پورې چې لکه سټیکس طرف ته راغب شي. دا واړه په خپله کې زیاده تر لکه د دې پیل نه راکېږي تیریږي. موږ سره علاقان دي صرف علاقان جنکۍ موږ په دې وجه نه راولو چې لکه د دې وړو هېڅ بروسه نشته.
د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک چارواکي وایي د سرکونو په سر لوی شوي دا ماشومان اوس په وړو جرمونو کې ککړ دي، خو په راتلونکي کې دوی د ترهګرۍ او نورو لویو جرمونو په لور هم تللی شي. د یادې ادارې مشر زاهد تیبو په دې اړه وایي
که
دې ماشومانو ته اړوندې ادارې توجه ورنه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې د دې ماشومانو شمېر به نور هم زیات شي او دا به په ټولنه کې د لا زیات خرابوالي سبب وګرځي. د سند حکومت د ماشومانو د ادارې مشره سیما نازلي وایي د بې څوکه ماشومانو په شمېر کې مسلسل زیاتوالی دوی خواشینی کړي او د دې لپاره یې کار شروع کړی دی. دې کې زیاتره ماشومان له نورو ځایونو راغلي. د سند او د پاکستان د شمالي برخو ماشومان پکې ډېر دي. موږ د دوی لپاره د سرسوري او نور بندوبستونه کوو لګیا یو. د نوموړي په وینا هغه ماشومان چې په کورونو کې د تشدد له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دغو ماشومانو کورونو ته د بېرته رسولو او د دوی د نورو ستونزو د هوارولو په اړه دوی جامع پلانونه جوړ کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کرم ایجنسی کې د امن په نوم د کرکټ ټورنمنت مقابلې پای ته رسیدلې دي. په دې ټورنمنت کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو نه علاوه د منځنۍ او کوزي کرمې په کچ 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو له شروع کېدو وروسته اول ځل دی چې د منځنۍ کرمې په مسوزو کې په دومره لوی کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شو. په دغه اړه ورو د طارق اورغزی په رپورټ کې
د تریتانګ په سکول میدان باندې د ټورنامنت فائنل لوبه د درګي او مندوخېلو د لوبډلو ترمنځ وشوا چې پکې درګي 11 په یاوې وکټې سره مخالف لوبډلې ته ماتې ورکړه. مندوخېلو 11 په مقرره 200 اورونو کې شپږ نوي رنزونه د 100 وکټو په زیان جوړ کړي وو. د بریالي لوبډلې کپتان شمس الدین مشال لوډیو ته وایي په ټورنامنت کې دوی په جوش او جذبې سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دوی تمه لري چې دغه شان ټورنامنټونه به پر روان وخت کې هم جوړیږي. په ټورنامنټ کې د خیبر ایجنسی د اتو لوبډلو نه علاوه منځنۍ او د کوزي کورمې په کچه 500 لوبډلو برخه اخیستې وه. په سیمه کې یوه میاشت وړاندې شروع شوی د دغه ټورنامنټ فائنل لوبې ته د سیمې ځوانان، مشران او انتظامي چارواکونه علاوه امنیتي چارواکي هم راغلي وو. عبدالرزاق په نامه د خیبر ایجنسی یو لوبغاړی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټورنامنټ لپاره ډېر ښه انتظامات شوي او زیاتوي چې دغه شان ټورنامنټونه په هغو ځایونو کې ممکن وي کوم ځایونو کې چې امن وي. په سیمه کې دغه ټورنامنټ د ځوانانو تنظیم د مسوزو سټوډنټ فیډریشن لخوا جوړ شوی وو. د تنظیم مشر پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د ټورنامنټ وستلو مقصد خلکو ته تفریح موقع ورکول وو او بل دا چې ټولې نړۍ ته دا وښودل شي چې موږ امن خوښ یو.
واضح
دی وی چې په 2009 کال کې پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې د منځنۍ کورمې په مسوزو کې په دومره لویه کچه د کرکټ ټورنمنټ وویستل شو. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شېبو ته ورسېدو. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
او عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. نن په بلور هاوس پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند مشرانو غونډه وشوه چې مشري یې اسفندیار ولی خان کوله. د غونډې وروسته اسفندیار ولی خان مشال اړیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې د نگران حکومت تر سوري لاندې دي بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د خیبر پښتونخوا په اتحادي حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د 1 مئی په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولي دي. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي کچري درغلي ثابت شي نو یو ځل بیا انتخابات کولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا په اډر اسماعیل خان کې نن یو مقامي عدالت یو صوبایي وزیر علي امین ګنډاپور چې په بلدیاتي انتخاباتو کې پرې د درغلي تورونه وو په ضمانت خوشي کړی دی. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په عذب آپریشن کې کامیابیانې ترلاسه کړي دي. اوس په خاریو کې د ترهګرو پر ضد د کاروای وخت را رسېدلی دی. نوموړي دا خبره نن په نیشنل ډیفنس پوهنتون کې د یوې دستوري ته وینا پر مهال وکړه. د افغانستان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژنه په کلکو ټکو کې غندلې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طریقې کار په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه وغځوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن مشال اړیکې ویل چې دوی د پاکستان مثبت رویه ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلیز حملو کې 43 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو مرستیال وزیر انتونی بلکین ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10 زرو زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کورپه کې وژل شوي دي. او یورپی پارلیمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین 9 اتیا سیاستوالان والان له داخلي دو نه منې کولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات او رسیدې. تاسو په همدې سپو کول شي د دیوا رادیو خبرونه ووري او ما هارون بچا ګل ایاز او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله پامان.